سهار لس بجی شوی احمد چی بریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. روسانو په پټه د افغان حکومت له چوکاټه بهر یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره په ماسکو کې غونډه وکړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. د افغانستان ولسمشر پکتیکا ته ولاړ. د افغانستان په 13 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند واکسین پیلی شي او د پاکستان افراطي ډلې له حکومت سره موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پکتیکا په مرکز شرنه کې د ولایت لپاره جوړه شوې ودانۍ پرانیسته. اشرف غنی نن سهار پکتیکا ته ولاړ او تمه ده چې د ملکي او پوځي چارواکو تر څنګ د دې ولایت له یو شمېر مخورو سره وګوري. د افغانستان روغتیا وزارت راتلونکې دوشنبې په 13 ولایتونو کې د ګوزند یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلوي. د افغانستان د روغتیا وزارت د ګوزند له منځه وړلو ملي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین مخه دا ده چې 15.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي او دا کمپاین په هغو سیمو کې پلي کیږي او تطبیقیږي چې د دې ویروس لوړ خطر سره مخ دي او سرایت یې زیاته هیوالته خپریږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 میلادي کال له پیل راهیسې په هلمند، کندهار، روزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند یا پولیو 19 پیښې ثبت شوې دي. د زابل ولایت چارواکي وایي هغه 15 ماشومان چې وسلوالو د ترورستي اعمالو لپاره تښتولي وو پرون موندلي او د هغوی کورنیو ته یې سپارلي. د والي ویان پرون رسنیو ته وویل چې د دغو ماشومانو عمرونه د 10 کلونو په شاوخوا کې دي. ګل اسلام سیال زیاته کړه
ولایت مقام ته د رسیدلو اطلاعاتو په اساس تروسان غوښتل چې د دې ماشومانو څخه په تروریستي عملو په ترسره کولو کې استفاده وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه عملیاتو کې یو شمېر تروریستانو ته مرجوب له هم وختي
ویل شوي. دغه ماشومان تیره چهارشنبه تښتول شوي وو. په ننګرهار کې د داعش ډلې درې مالی مسؤولان نیول شوي دي. د والي ویاند وایي د ملي امنیت ځانګړیو ځواکونو دغه عملیات پرون په بیسودو ولسوالي، جلال آباد ښار او سمرخیلو سیمه کې کړي دي. عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې د مالی برخې درې مسؤلین د ژوندې نیولې دي. په دې کې د خاصزار په نوم کوم مسؤل چې و د داعش ډلې مشر عبدالله خراسانی ته د پیسو راټولولو او نوموړي ته د لیګ په برخه کې فعالیت ترسره کوو چې د همدې امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې تروریستي فعالیتونه ترسره کول.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د دولت له وسلوالو مخالفانو د نیول شویو مهماتو انتقال دوام لري. د نرخ ولسوالۍ په ځینو سیمو کې وړ مشبه پوځي عملیات شوي چې د وسلوالو طالبانو د ځینو مهمو غړیو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د والي ویاند وایي د نرخ ولسوالۍ په توکارک سیمه کې د مهماتو په کشف شوي ډیپو کې ډېرې سپکې او درنې وسلې شته. په دغو عملیاتو کې ملکیانو ته هم د مرجوب لید اوښتو ادعا شوې ده. خو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل
تروسه پورې د ملکی مرجوب لپاره موږ ته کره راپور نشته. اوس هم په سیمه کې امنیتي او دفاعي ځواکونه شته دي. هغه د مهماتو ډیپوی په خپل لاس کې دی. غواړي تر څو هغه مهمات له ډیپو څخه انتقال او هغه مواد چې ضرورت دي چې باید انفجار ورکړ شي غوښتلي چې هغه ته انفجار ورکړي.
چارواکي وایي په نرخ ولسوالۍ کې د شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو 9 غړي وژل شوي چې د قاري په نوم د دوی یو محلي قومندان هم پکې شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان به اسلام پالي سیاسي ډلې چې د یوې ایسوي د خوشي کېدو پر سر اعتراضونه پیل کړي وو له حکومت سره جوړ جاړی وکړ. د دې توافق له مخې حکومت منلې ده چې آسیا بیبي به له هېواده بهر پرې نشتي. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان پیر اعجاز وویل د ګوند مشرانو موافقه وکړه چې اعتراضونه پای ته ورسوي. دغه ګوند تر ډیره د پاکستان په ښارونو کې له دریو ورځو راهیسې د مظاهرو مشي کوله. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ آسیا بیبي چې اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه او له 2010 کال راهیسې په زندان کې به له بنده خوشې کړه. تر دې وروسته اسلامي افراطي ډلو په پاکستان کې پراخ اعتراضونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړ چې یمن شایي له داسې سختې قحطۍ سره مخامخ شي چې په څو لسیزو کې ساری نه و لیدل شوی. انتونیو ګوتیرش په یمن کې لشکرو لوري غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بند کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلي ګوتیرش پرون جمعه خبریالانو ته وویل بشري بحران د خوشي هیڅ ځای نه دی پریښی. ښاغلي ګوتیرش زیاته کړه
یمن is closer to famine than ever.
یمن تر بل هر وخت قحطی ته نږدې سوی دی. ملګري ملتونه او زموږ شریکان په یمن کې له وړاندې 2 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي رسوي. که کوم بیړنی اقدام ونیسي، شاید څه باندې 14 میلیونه کسان چې د یمن د نفوس نیمه برخه جوړوي په راتلونکو میاشتو کې له خطر سره مخامخ سي.
په یمن کې جګړه په 2014 کال کې هغه وخت پیل شوه چې حوثي یاغیانو هغه حکومت چې نړیوالې په رسمیت پیژني نسکوره کړ. د روسیه او کیوبا ولسمشرانو په خپلو کې د سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکو د غښتلتیا ژمنه وکړه. دوی هغه څه چې د خپلواکو هیوادونو په محلي چارو کې لاسوهنه بللې غندلې ده. په ماسکو کې تر خبرو وروسته پرون په ګډه اعلامیه کې د کیوبا ولسمشر میګل دیاس کانل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ماسکو او د لاتین امریکا د هیوادونو ترمنځ د نږدې امتزاج غوښتنه وکړه. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د روسیه او کیوبا کړکیچ اوج ته رسېدلی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د پروګرام وړاندې اوریدل شي، خو اوس په د ورځې تاوده سیاسي موضوعات راوخلو. یو تاوده موضوع هم دا ده چې روسي په پټه جنو پیژندل شویو افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره د ماسکو په غونډه کې برخه واخلي. ماسکو په دې اقدام سره د ولسمشر اشرف غنی حکومت په حاشیه کې پریښی دی. د کار په کابل کې چارواکي په غوسه کړي او وایي شاید د امریکا په ملاتړ د سولې پر روانه پروسه کې لاسوهنه وي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو د غونډې په اړه له روسي لوري سره د دوی مذاکرې روانې دي. روسیا وایي د دې غونډې د دقیقې نیټې او د ګډونوالو د لیست پر نهایي کېدو کار روان دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سیاستوالو په هغه ډله کې چې مسکو ته بلل سوي پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم شامل دی. د رویټرز اژانس په حواله په تیرو 2 میاشتو کې د دغه کانفرانس لپاره بلنه بیا بیا تمدید سوې ده. د اژانس په حواله په دې ډله کې د افغان رهبرانو، همکاران او هغه مخکښ سیاستوال هم شامل دي چې له افغان حکومت سره اړیکې لري. رویټرز اژانس لیکي چې په کابل کې د روسي سفارت پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه وکړه. روسیې په اګست میاشت کې په مسکو کې د سولې د 2 اړخیزو مذاکرو پیشنهاد کړی و. 12 هیوادونو او د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه چې په سپتمبر میاشت کې په دغو مذاکرو کې برخه واخلي، خو د مسکو غونډه وروسته له هغې وځنډول سوه چې ولسمشر محمد اشرف غني وویل له طالبانو سره هر ډول مذاکرې باید د افغان حکومت په رهبرۍ وسي. ولسمشر غنی د وږی اسمبلی پر 15مه یعنی د اگست پر 20مه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړې او د دې غونډې پر ځنډولو سلا وسوه. د امریکا متحده ایالاتونو هم د مسکو په غونډه کې له ګډون کولو ډډه وکړه. په کابل کې د امریکا سفارت د مسکو د دې تازه بلنې په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. بلخو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په اړه یې له روسي چارواکو سره خبرې روانې دي. د دغه وزارت وایان سبغت احمدی پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل زموږ دریز له لومړۍ ورځې مشخص و. موږ ویلي چې د مسکو غونډې د څرنګوالي په اړه بحث کوو. دا بحث اوس هم روان دی. د دې غونډې د نیټې په اړه هم په خبرو بوخت یو چې یوې نتیجې ته ورسیږو. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایان دی ماریا زاخاروا د پنجشنبې په ورځ ویلي چې هیله منه ده د دغه کانفرانس جزئیات په راتلونکو ورځو کې روښانه کړي. هغې ویلي چې د دې غونډې نیټه او د ګډونوالو لیست په نهایي کېدو دی. یو افغان چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي له موږ غوښتنه سوې چې د مسکو غونډه لغوه کړو ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې پروسه چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. تیر میاشت د طالبانو او د امریکا له متحده ایالاتونو سره سیاسي مذاکرو وروسته له هغې تحرک پیدا کړ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په چارو کې زلمی خلیلزاد د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ښاغلی خلیلزاد تیر میاشت او تر هغه مخکې د امریکا وتلي ډیپلوماټ الیز ویلز په قطر کې د طالبانو له استازو سره کتلی دي. د پخواني ولسمشر حمید کرزی ویان محمد یوسف سها ویلي کرزی به د مسکو په غونډه کې ځکه ګډون وکړي چې د طالبانو سره د سولې هر ډول خبري باید له پامه ونه غورځول سي. د بلخ پخوانی والی او د جمعیت ګوند یو مشر عطا محمد نور هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې به برخه اخلي. رویټرز اژانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو مهمو غړو ویلي چې دوی به هم مسکو ته خپل یو هیات ولیږي چې له ګاونډیو هیوادونو لکه چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او نورو سره بحث وکړي. دغه هیوادونو مخکې ویلي و چې دغه غونډې ته به خپل استازي ولیږي. تر دې مخکې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ویلي و چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د مسکو غونډه کومه نتیجه ونه لري. شغلی عبدالله د سولې په برخه کې د نورو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو ټینګار یې کړی و چې د سولې هر ډول خبرې باید د افغانانو په مالکیت ترسره شي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار علایان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کابل رسپانو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ دغه چاپی خبرونه ته اجمل تورمان کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانې په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د افغانستان د جمهوریت ریاست د روانو انتخاباتو او اړوند موضوعاتو ته تم شوې دي. ملیارمن خپلواکي رسپانې د خپلې نننۍ غنې د لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهال ویش به ډیر ژر اعلان شي. په مطلب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتي مرستیالې وسیمې بادغیسی په حواله راغلي. کمیسیون په پام کې لري چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه ترسره کړي. په مطلب کې هم راغلی چې اغلی بادغیسی ویلي کمیسیون په دې اړه چې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي کنه کار کوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنی په سر مخاله کې لیکلي چې غنی کوم کارونه پیل کړي چې د بشپړولو لپاره بیا ځان کاندیدوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې د جمعې په ورځ ارګ اعلان وکړ چې ولسمشر غنی د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کاندید دی. ورځپاڼې د ولسمشر د یو سلاحکار فضل محمود فضلي په حواله لیکلي چې ولسمشر غنی د خپلو نیمګړو کارونو د بشپړولو لپاره یو وار بیا ځان کاندیدوي. نوموړي دا هم ویلي چې د ولسمشر غنی مرستیالان شخص شوی خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي. سرمقاله لیکونکي ادعا کړي چې د غنی له خوا د اکثرو پرانستل شویو پروژو بنسټ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال ایښودل شوی او چارې هم تر ډیره هماغه وخت پیل شوی وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل مطلب کې لیکلي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د ولسمشر غنی د کاندیداتورۍ خبره په داسې حال کې کیږي چې د نوموړي یو شمېر سیاسي مخالفان هم هڅه کوي چې پر یو کاندید سره سلاشی. په مطلب کې وړاندې راغلی چې د شمال پخوانی تلواله چې اوس د افغانستان د ستر ملي ائتلاف په نوم تلواله رامنځته کړی ده، له یوې مودې راهیسې سلام مشورې کوي چې ولسمشرۍ ته پر کاندید موافقه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي چې پخوانی جهادي مشر اسماعیل خان یو ځل بیا له ولسمشریزو انتخاباتو مخکې د موقت ادارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې اسماعیل خان ویلي د سولې د خبرو د بریالي کېدو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو او له دولتي امکاناتو نه د حکومت د اوسنیو مسؤلانو د نه استفادې لپاره خطر ټولو خلاره تر انتخاباتو مخکې د موقت حکومت رامنځته کول دي.
نن له دوو تر څلورو بجو ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو. د دې پروګرام یو موضوع د اور لګېدو په ارتباط ده. وړمش په کابل ښار کې د اور لګېدو له امله شاوخوا 600 دوکانونه وسوځېدل. څرنګه د اور لګېدو مخه نیول کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي؟ له مسؤولو کسانو څومره توقع وکړي؟ ترشنا اسمان لاندې دې پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035540. بل کورنۍ شمیره مو ده 0982225550. نړیواله شمیره مو ده 0042022112501. او ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په وخت هم د ټلیفون شمیرې تاسو ته اعلانوو. که مو چیرته دغه شمیرې چې اوس ما اعلان کړې تاسو نه وي لیکلي، د پروګرام په ترڅ کې یې کولی شئ چې ترلاسه کړئ. اوس هم د سندرو میلمانه پروګرام لرو. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم. د پوره ساعت لا سجرړو خبرونه اورئ.